سلامونه د شپې نه بجې دي زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پایل په خبرونو کو د طالبانو رسنیو روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو د زده کړو وزارت د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د سفر خبر ورکړی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي دواړه سرپرست وزیران مولوي حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته تللي او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت، لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې تړلې. شاوخوا زر ورځې کیږي چې نجونې له تعلیم محرومې دي. د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس کانګو ته ورځو. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد چارواکو نن شنبه وویل دغه حملې په بینې کې شوي چې په شمالي کیوو ایالت کې پرته سیمه ده. په بینې کې د یوې مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ته وویلي دغو وسلوالو 9 کسان د سه شمې په ورځ په ماموي کې ووژل او 28 نور کسان یې پرون جمعه په ماساوو کې اعدام کړل. په کینشاسا کې د سره صلیب یوې سرچینې ویلي تر اوسه د نږدې 60 کسانو مړي ترلاسه شوي او د نورو کسانو مړي هم په هغه ساحه کې پاتې دي چې لا هم په کې ناکراري ده. د اسلامي دولت ډلې د مرکزی افریقا ولایت څنګ د دغو څه باندې شپېتو د دوی خبرې حسابیانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرو ته غواکیست. د اسرائیل پوځ وایي د دوی سلګونو پوځیانو په داسې حال کې چې د حماس لخوا ورباندې ډزې روانې وي په غذا کې په ژوندي ډول د څلورو یرغمل شوو د ژغورنې لپاره ځانګړي عملیات وکړل. د امریکا متحده ایالتونه اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګاري نن په یو ټلویزیوني کانفرانس کې وویل دغه عملیات له څو اونیو پلان شوي او په جریان کې یو پولیس سخت ټپي شوی هم دی. هګاري ویلي د غزې ترانګې په مرکزي برخه النصیرات کې دغه یرغمل شوي کسان په دوو کورو کې ساتل کېدل. بلخوا د حماس ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دغه عملیات کم اهمیت وښودله او ویل تر 9 وروسته د څلورو یرغمل شوو کسانو ژغورل د ناکامۍ نښه ده. په ننګرهار ولایت کې د 130 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره نیولی و چې د اقتصادي ستونزو له امله له کلو راهیسې کوژدن پاتې وو او د واده وسې نه درلود. بلخوا د دغه ډله ییز واده ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اقدامات په اوسنیو شرایطو کې د افغان ځوانانو له اوږو د اقتصادي ستونزو بار کمولی شي. د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن دوه جالبې لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې د هالند او د جنوبي افریقا ټیمونو سره مخ دي. د هالند ټیم په 60 اوورونو کې 103 منډې وکړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. دمګړی د جنوبي افریقا ټیم یوازې په داسې حال کې چې 6 منډې کړې دي په دریم اوور کې خپل 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. د جنوبي افریقا ټیم به د لوبې د ګټلو لپاره په 1 روپاتو ویکټو سره 98 منډو ته ضرورت ولري. په بل لوبه کې به چې وروسته پیلېږي د استرالیا او انګلستان دوه سرسخته سیالان ټیمونه سره مخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې. دا خبرونه ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې لومړی مطالب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه دی. راشد خان وایي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړې.
دوله ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دواګانو کې یاد ساتي. ډیر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت ته زاسو دعا وایم.
په دې اړه به تاسو ته ریپورت ولرو چې په افغانستان کې ګڼو سیاستوالو عام خلکو د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ستایلی او ویلي دي چې د پرمختګ لپاره یوه پیلامه وه.
د نیوزیلینډ غونتې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله. موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
د دوهې تر غونډې مخکې د افغانستان خزینه فعالانې څه وایي؟
مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات واوسي. کسان چې افغانستان د ښځو د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي.
د خوست او پکتیا ولایتونو تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ د کوونکو د خپلو عملی زده کړو لپاره د وسایل او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي.
مونږ د کمپیوټر ساينس نیټورک باندې د اپډیټ باندې د روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. مونږ چې د کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره مونږ ته ضرورت ده، عمر مونږ محصلینو تعداد زیات ده، کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د شلوریزو لوبو کپتان راشد خان د نیوزیلند تر ماتولو وروسته ویلي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړه. راشد خان په خبري کانفرنس کې ظاهر شو او وی ویل چې دا په شلوریز کرکټ په تیر بیا نړیوال جام کې د افغانستان لویه بریا وه. افغانستان نن سهار وختي نیوزیلند ته په څلور تیمنډو ته ماته ورکړله. دا په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په سی ډله کې اوس څلور امتیازونه او ډیرو لوړو د منډو په اوسط سره په لومړي مقام کې ده. د افغانستان بل لوبه به د پاپوا نیوګینی په وړاندې وي. دا چې راشد خان نور څه ویلي دي دغه خبرو ته به غوږ شو.
Definitely, I think it's one of the greatest.
بل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و، مخصوصا په شلوریزو سیالیو کې. په نړیوال جام کې، په شلوریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په یو ورځنیو لوبو کې بل عام، په شلوریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم د غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوبغاړي د هڅو نه، بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و.
It's a great team effort and they don't miss.
دا ډایم چې اوس ټول ویختي او د دغه لوبي کتل لاس نه ورکوي، اته کې د شپې درې څلور یو بجې هم وی ټول ویختي. نه تنه په افغانستان، بلکې د نړۍ په هر ځای کې چې وی دغه لوبه ګوري او دا د افغانستان ښکلا ده. پوهیږي چې خلک په ډیره مهرباني لمګ ملاتړ کوي او مکتمنه راکوي، او همدغه مسله مکتب په میدان کې لوړه روحیه راکوي. لکه څنګه چې پوهیږي کرکټ زموږ د خلکو، د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالۍ غټه منبع ده، او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نیسي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
بیا هم کرکټ کې تمکیګو د افغانستان د کرکټ مینوالو ویلي چې د نیوزیلند ماتول ډیره لوی بریا و. افغان کرکټ مینوالو ویلي دي چې هلمند دی ټیم وکولای شي بل پړاو او ان د دغه نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړی. ګڼو سیاستوالو لاغې ډلې، پخوانی ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو د کرکټ د ټیم بریا ته مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د شلوریزا لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وای له نیوزیلند د لوبي ګټل لو یا بریا ده. نو موډي ټولو مینوالو ته د غبریا لامل مبارکي ورکړي. هغه د سیالي نوروز ته امریکا غک سره په یو لنډ مرکه کې ویلي،
دولت د دې بریا مبارکي وایم او مننه خپل دواګانو کې یاد ساتي. ډیر غره بریا ده، سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت زاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریاو خو د چي د هر ډول سیالیو د بریاو ورتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلي پیدا شوي. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي رادیو ته وویل،
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډیر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونټې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله، موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبستایي.
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي، خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان ویسا او باور ولري. کچیرته دوی په همدغه سي په ځان باور وي سي کې او بیل کوم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کې، نو ښکارا خبره ده چې موږ په پټولو لوب کې بریا خپلونو. هیلشته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه سي سیالي وکړي.
دوی وای د لوبډلې د مخته تک هیلی لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د دغه بریا په اړه د خوښۍ پیغامونه خپاره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي، ټولو مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوبه ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلې. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د کرکټ بورډ پخوانی غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلانډه د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللې او په خپل اکسپانه یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پرله پسې بریا یې خپله کړه. نوموړي هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ پر روان نړیوال شلوریزه جام کې نیوزیلند ته د سلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهم ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پی این جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی این جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د رواني جون میاشتې په 14مه له پی این جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 14مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ پر روان شلوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوهې په دریمه ناسته کې د افغان ښځو حضور ته لومړیتوب ورکولو په اړه د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د لیک ملاتړ کړی. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، د دوهې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکرو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه د دوهې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې راولي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د جمعې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه د ښځو، سولې او امنیت، د بشري حقونو، د یو لس نورو سازمانونو، د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تیرې جمعې پر ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوهې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. نصیر احمد قویلی د دوهې په ناسته کې د خزینې یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان هم د دوهې پر روانې درېمې ناسته کې د خزو پر حضور ټینګار کوي. لدې ډلې د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت ازادي رادیو ته وویل، د خزو د حقونو په اړه بحث باید د دې ناستې د موضوعاتو په سر کې وي.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د خزو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات وو کسان چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي. اجنډا باید د غونډې پوهېږم چې په افغانستان کې بحران روان دی، ولې د افغانستان د ښځو مسأله چې اپارتاید جنسیتي مسأله ده، دا باید تر ټولو مهمه مسأله د غونډې په اجنډا کې پرې بحث وشي.
د ښځو د حقونو بل فعاله رقیه سایی وایي، نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغانانو او ښځو سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي راوزا اوتامبوایا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې په غونډه کې د ګډون په اړه کتلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي غواړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سي، د خپل حکومت اجنډا وړاندې کړي تر څو د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو خزو برخی مرستیاله د ملګرو ملتونو د دغه هڅو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل
وی ان ایکستریملی ډیسټربینګ مومنت وین اټ کمز ټو د رائټس اف وومن اند ګرلز
تر کومه چې خاري ملګری ملتونه واقعا شاته کوي چې طالبان قانې کړي دوی په دې هڅه کې دي چې طالبان په ناسا کې ګډون وکړي په ورته وخت کې د بشري حقوقو د ښځو او نجونو حقوقو موضوع په ځانګړي توګه په بشپړ توګه د هغې پروسې لکړن ناری وباسي د دې پروسې د افغان خزو استل د امنیت شورا د دې لاس پینځویش پریکړه لیک سره پټه کړې ده
دا نیوه کې وان دښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجریک په دې ورستیو کې په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درې مغونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان خزو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه درې مناسته تر روانې جون میاشتې په دیرسمه د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وار بشو د غزه پاړه ریپورت ته ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته وایي چې د غزه پروانه جګړه کې هم اسرائیل او هم د حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي انټونی ګوتریش په بل اونۍ امنیت شورا ته دا هم وایي چې په غزه کې دوار لورو د یو بل د ختمولو لپاره پر روانه جګړه کې ماشومانو ته جدي خطر پیښ کړی په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي په دې باب سخت عکس العمل ښوولی او دا یې یوه شرمونکې پریکړه بللی ده
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومان ته د ګواښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورندي په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پوت څخه نیولې چې تیر کال ورزیات شو تر روسیې پورې هیواد چې په اوکران کې د خپلې جګړې له کبله ورزیات شوی ځینې هیوادونه او سازمانونه شامل دي اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزیات شوی هغه څه چې د دغه هیواد سخت غبرګون یې پارولی دی په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله وی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د د پټوکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزیاتول به هغه لسګونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل سوي بیرته راستانه نه کړي تکل سوي دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو او وسلوال شخړې په باب یو راپور یې هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نشي بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکران کې پر شوونځیو او روغتونونو د حملو دغه راز د هلوکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي د بل په وړاندې د جګړې له کبله ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریزه کې ویل سی و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو جنسي تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری په نورو ډولونو تورندې د غرازې پر شوونځیو او روغتونونو حمله کړې دي د حماس تر ورکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه په ویلامیا کې ویلي د اکتوبر له 8 په غزه کې د روانې جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون 6301 کسان وژل سوي او 3808 نور ټپیان سوي دي خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند ودو درې کې د تیر ورځې سیلاونو زیاتې ورانې رامنځته کړې ځایي اوسیدونکو وایي کرنیزې ځمکې باغونه عمومي سړک او پلونه ویجاړ کړي جزئیات په دغه رپورت کې
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې په سیمه کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې ویجاړې رامنځته کړې او خلک سخت زیانمن کړي دي.
نورګرام ولسوالۍ اړوند دی ودهو درې امغ زیارت کلی نشرو تر مامو کلی پورې بیا مامو کلی نه تقریبا یو کیلومتر کته دی مامو کلی نه دغه ځای پورې د سړک مکمل تخریب شوی دی چې په شپږ کیلومتر سړک مکمل له منځه تللی دی. پنځه کیلومتر نور سړک سینما تخریب دی ترمیم ته اړتیا لري. په همدې مسیر دوه پلونه دي چې دا یو پل هم یو برخه تخریب شوی دی. محافظوي دیوالونه چې وو هغه اوبه وهلي دي دام ړنګ شوی دی.
د ښاغلي همدرد په وینا چې د سورلۍ یو ډک سراچه موټر هم سیلاب راحصار کړی وو خو خلکو ځانونه ژغورلي او موټر له کار وستل دي.
خوشبختانه هغه کسان چې د موټر کې وو تښتیدلې دي وتی دي کسان بچ دي خو موټر نه سیلاب لاندې کړو او خراب شوی ده. په دې مسیر کې چې عمومي مسیر دی د زیارت کلی نه تر ننګرهج پورې د خلکو زراعتي ځمکې او باغونه ډیر زیات تخریب کړي دي. دا داسې وخت چې ماسپښین ټیم کې سیلاب راغی او دا ټیم اکثر مالونه د خوړونه کې وي سیلاب پر راغلی او څه مالونه هم وړي دي. د سړک چې ډیر حیاتي رول لري تو کلو سرک دی موټر بند دی نو خره ډیر مشکلات سره مخ دی.
په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا ریاست مسولین هم مانی چې د تیرې ورځې ویجاړونکو سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې ولسونو حکومت ته ګڼ مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ریاست مشر محمد علی فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ و دوه دره باندې سیلاب راغلی دی تقریبا 12 بجو نو وروسته ډیر تخریب کړی دی. تقریبا 3 کیلومتره سرک مکمل وړي پلونه هم تخریب کړي دي. خلکو ولاړ فصل چې رسیدل او پټي وړي دي د خلکو همدارنګه موسمي او غیر موسمي ونی او توتانونه چپا شوی دي سنادي دیوالونه همدارنګه د سرک د غاړې بعضي دوکانونه تخریب شوی دي.
د نبی المریس کال لپل څخه تر دې دمه په افغانستان کې موسمي بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړه بلی په لزګو نظر څاروي وجلی د خلکو د هستوګنې کورونا کرهنی زمکه او نور ټولګټي زینې ویجاړ کړي دي او لا هم د شدید ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلروش ساعته.
د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده. جزئیات له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخوانی او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسنی بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال راډیو ته وویل
نو ضرورتونه هم بلا ډیر ضرورتونه لرو ځکه مونږ دی کمپیوټر ساينس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. مونږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو ځکه کمپیوټر لیب چې څومره مونږ ته ضرورت ده عمر مونږ محصلین تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې کمزور ده مونږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې مونږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو ځکه مونږ دی پر باید رسمي استادون ډیر شي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وښ په تکال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر دې ری وسایل په خوانی دي. ولی د څنګه نوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل
تجهیزات کم دي نو کومک تلک تجهیزات برابر شي الکترونیکی ماشینونه یې کلونو دلته د موټرو کار لګ دروند الکترونیکی ماشینونه یې کرینونه یې دلته
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي
دا چې د نظري زده کړو سره عملی زده کړې نه وي د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د لږ ورته ستونزمن کاری او هغه بعضي موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه ویني پر سراشنا کېږي
بل لوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوند ادارو سره شریکی کړي دي د خوځ د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوی نجی الله احمد وویل
باید مستنیو ماشین ګری راکل سی او لیداری سره هم دغه خبره مو شریک کړی دا بیا ورسره شریکو چې دغه لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم برېښنا کمپیوټر ساينس اقتصاد ویټرنری کرنې نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي یاد دی وی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډیر شمیر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصله ورو ته مخه کړې ده
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2021 2021.
په ننګرهار ولایت کې د 130 جوړو ډلېز واده تر سره شو د دغه واده تنظیمونکي وایي دغه پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره نیولې و چې د اقتصادي ستونزو له امله له کلو راهیسې کوژدن پاتې وو او د واده وسینه درلود بل خو دغه ډلېز واده ځینو زمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه پروګرامونه په اوسنیو شرایطو کې د افغان ځوانانو له اوږو د اقتصادي ستونزو بار کمولای شي نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
په افغانستان کې د ډلېز ودونو پروګرام د ځل ننګرهار ولایت کې تر سره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و ځینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او له اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ سول له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم راغلم چې ګټل کنه لکه د اقتصادي خانه لکه مثال برې سو څلور سو بم دورز پیدا کول هغه د کور نه پکې کېدل او نور به هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړېد چې موږ دا غټ ولور وڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالي دا شي کله په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناس دی وایي یو خوراکي شپږ کال ناس دی دا ډیر غټ مشکل دی البته دا چې ودونه وشي دا زه په خپل هم په ویاړم زما د کوژدې د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه راست کې 200 250 ګټل 300 نو د کور خرچه به کېدل او ما دومره واسه نه درلودل چې مثال خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وکم زما ورور د سوای 3 لک روپۍ ورور میو او یو دوه کولی سره
دا ډلېز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلېز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمل په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام خو زه یو نیک اقدام بولم زکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډیره ده زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوې خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه غزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې ان شاء الله مخ په کمی دودی نو دغه سیډلې زوډونه دغه یو خپ پیغام لري زمونږ د ټولو حیوانوالو لپاره
لدی مراسم ازادي رادیو ته استول سو یو ویډیوګانو او وکسونو ښکاری چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما پیغام و لوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونې نظم نه مراتېږي. سلی رحمي نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مراد لري، نه دی غریبو بیچاره مراد لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابنځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته. او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریردم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مپلیستیاوې دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بے برخې دي. نو زما د لوړ پورو چارواکو او یا هم هغه خیره مؤسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي، بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دیخوا یو شمیر افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوې دي. چیرې تک، د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کیږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي، دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتی ما چی میکنی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره وایز کشاور
وای ز خار ته زم بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوي، زه شرمېږم، دا دی ښځه ده حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
چاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود به یک مشکلات نمور خودمه شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخ وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی سنز و دی حل لپارم مشوره و سرکبی وی به یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخ الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی.
دی وضعیت سره موږ ډېر زیات مخامخ شوي، میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولای شم ویم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، دا یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دی د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، یعنی توانایي نه لري چې دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وای مرد سالاری چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداری او د دې هیواد ټاټوبې ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاری ورته وایي، چې نارینه پکې ډیر ارزښت لري او خزینه او ته په برابر سترګ نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاثیر نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډیر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازینی شی چې پې ډیر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابریان د ښځو او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او ان تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینهو احترام وشي او بالکل خوسته دا احساس ورکول شي چې دوی په یوه مساویانه یعنی رتبې کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یوه لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یوه لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې لرو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په یو لاره شمنو کېدای شي، په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنتون دغه سي دی او د کلچر دود او دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود او دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواري پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچی لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګه پسنګ باید وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میلارینار سره څنګه پسنګ روان دي، نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده شو میرمن یو چیر دروانی خامخه نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره زه همیشه به ځای ورسره دلم. دا غوي دې حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمن د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره وي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې ته نظر ته چې کوم دود اقمه داسې یو څه لیدلي د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې موږ ماشومان یو نو ځوانان یو ډیره دا مسله په دغه دود درک هم تعبیر اوله لا یو ځای به نور سره کېدل. دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته یې چې لاس یو او د سړی په شان کې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز، او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي، او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره، نارینه ووځي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جراب یې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړل یې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دی نارینه ته ټکله ورکي وي، یا ډوډۍ به اول نارینه ته سمي وي، دوهم به یې ښځو ته سمي وي، درېیم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په دا جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، کلاف موبایل کې ټول ګرد او ګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی و. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخت مرکت ورکړی و. تر مازدیګره موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک ټول شول. تر مازدیګره همدغلته موږ د دو سړی ساخته او زه تنها وم، د دې سم آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویل، ما د میرمنې چیرې دی؟ ویل خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه رسي. سیر ته وخندل، ویې نه، ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی شي چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګانو خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک وي. وی موږ په دومره پوهېدو چې په دوکه کې کومه میرمنه راغلې ده. یعنې دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کوه، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کوه. اوس د مغزو قرار هم کې راغی، نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلک هم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي، دی باید شپېته کلنه ده، کاتیا کلنه، باید شانه پسې روانه. متاسفانه دغه نه منلې عنعنات دي چې په موږ باندې منل شوي دي.
میرمن نظامي، که دې ته راسو چې د جمهوریت په وخت کې که 100% ونه وایي، خو تر ډېره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شپخانه کې اعتبابات خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامورو په صفت کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه، اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه. چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تلل، نارینه به مخکې و، ښځې به له خرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې
وکړو، تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم عمل سي، چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره په هغو مسایلو کې چې هغه یې حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونو او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې موږ باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. ته په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، دا ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همشموله نظام، ده همشموله نظام یا ده همشموله خبر چی مکرو، دا په دو معنا نه ده چې دا پرون سیاستوال دی بیرته ورشي په مغو نظام کې دی ورګرشي چې ولاخی نه ده همشموله دی. هر چا په خپل هند سه سیاسونو بیر هویت معلوم دی چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرار و څیرو هغه ولو که اوسنی نظام یا څوک بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دو درې کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي یا به مقابل ته قناعت ورکوي، او ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي. ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه کور.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شنوانو سرونا دشنو موت خزم زیرونا کلا بنده نستایا ما دشنو موت خزم زیرونا کلا بنده نستایا ما دشنو
خلق را غلی بابو ویا بوس بکی گو یا بو کردی بارو ندشنو شوانو سارو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بند نستایا ما دشنو مات کزم زیرو نکلا بند نستایا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو لورے مالک لورے مالک ترخو واقعی مورا یو اڑ کے تائے کالا ورگاوی نا دشنو شنو ونو سارو نا دشنو موت کا زنزیرو نا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
شب